پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم او د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری پروګرام ته راغلاست ویم او ریچې د افغانستان په هرات او غزنی ولایتونو کې د خلکو استازي له ناوړه امنیتي وضعیت شکایت کوي خو دفاع وزارت وایي چې دوی د امنیت د ساتلو لپاره پوره چمتووالی لري د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د نیویورک په وخت پرون شپه د نیلسن منډیلا د سولې په سرمشریزه کې برخه واخیسته او یو ځل بیا یې په طالبانو غږ وکړ چې سوله او پخلاینې ته غاړه کېږدي نور مهم مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه د ملالۍ بشیر اورو
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې د فراه ولایت د کډوالو او ستنیدونکو چارو ریاست وایي د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه په دغه ولایت کې تر 500 زیاتې کورنۍ بې ځایه سوي دي. د کندهار امنیتي چارواکي د دغه ولایت په میوند ولسوالۍ کې د 40 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي او اسرائیل روسیې ته د هغې پرېکړې پر ضد خبرداری ورکړی چې ګواکې روسیه به سوریه ته پرمختللې د هوا دفاعي سیستم ورکړي. بشپړه خبرونه د فراه ولایت د کډوالو او ستنیدونکو چارو ریاست وایي د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه په دغه ولایت کې تر 500 پورې کورنۍ بې ځایه سوي دي. د فراه ولایت د کډوالو او ستنیدونکو چارو رئیس رحمت الدین ریګوال د دغو کورنیو د بې ځایه کېدو لامل په دغه ولایت کې وروستۍ ناامني بللي. ښاغلي ریګوال په دې اړه نن ازادي راډیو ته داسې وویل:
اول د جنوري څخه تر اوسه موږ 15525 فامیلیا عریضې د ولایت د مقام څخه پسته یکم څخه زموږ ادارې ته راغلي دي او زموږ ادارې دغه ټوله پسته ثبت راجستر او ثبت ډیټابیس څخه عریضې مې په هر ورځ کې د آیتان د سروې لکه د ډی آر سی او دبليو اف پی او اپا او یو نسیار او دبليو اف پی ان موږ استولې دي د ډاکار سره یو ځای.
د شاغلی ریګوال په وینا د بې ځای سوي کورنۍ سروې جاری ده او ډیر ژر به له هغوی سره بشري مرستې وسي. په فراه ولایت کې د بې ځای سوي کورنۍ څخه ځینو یې ازادي راډیو ته وویل چې دولتي مسؤلینو له دوی سره تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. د کندهار امنیتي چارواکي د دغه ولایت په میوند ولسوالۍ کې د 40 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي په 40 ساعتو کې د سفردري ځانګړي قطعې په سیمه کې عملیات کړي چې پر مهال یې 40 نور وسلوال ژوندي نیول سوي دي. د کندهار د پولیسو ویاند زیاد دورانی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
د دې موټرسایکلان او سپاز موټران او وخت د وسلواله موخه په ځایونه کې په تعدیدین کې ټوکو په شمول او په ځانګړي ځواکو په عملیاتو کې تقریبا لمن جوړل شوی دی.
دورانی زیاته کړه چې په دغو عملیاتو کې ملکی کسانو ته زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په پام کې د نن سه شنبه د افغانستان او هندستان د کرکټ ملي ټیمونه د مسابقې ډګر ته ووځي. د آسیایي جام په لړ کې دغه مسابقه نن د افغانستان پر وخت د مازګر 4 بجې په دوبۍ کې کیږي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل د افغانستان ټیم له منظم پلان سره د مسابقې ډګر ته ووځي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله دغه سره ته پوره چمتووالی لري او ان شاء الله چې په ښه منظم پلان سره د هندستان په وړاندې د لوبې ډګر ته ښکته شي.
هندستان د څلورو نمرو په لرلو سره د څلورو غوره ټیمونو د جدول په سر کې دی. افغانستان د دویم پړاو دواړه مسابقې یو پاکستان بل بنگلاديش ته بایللې ده. تاسو زموږ ژغله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. اسرائیل روسیې ته د هغې پرېکړې پر ضد خبرداری ورکړی چې ګواکې روسیه به سوریه ته پرمختللې د توغندیو هوایي دفاعي سیستم ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړی چې دا اقدام به دغه جګړه ځپلې سیمه نوره هم بې ثباته کړي. دواړو مشرانو د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په 23 تلیفوني خبرې وکړې. د نتنیاهو دفتر ویلي د پوتین ته ویلي چې پرمختللي د هوا دفاعي سیستم غیر مسؤول لاسو ته ورکول به په سیمه کې خطر زیات کړي. د زیاته کړي اسرائیل به د خپل امنیت او ګټو دفاع ته دوام ورکړي او په سوریه کې به ایرانی نظامي اهداف په نقشه کړي. د امریکا دفاع وزیر جیم میتس د ایرانی چارواکو هغه تورونه رد کړي دي چې وایي په اهواز ښار کې پر یوه پوځي برید په تروریستي برید کې د امریکا لاس و. ماتس پرون په پینټاګون کې د څرګندونو پر مهال دا ادعا خندونکې وبلله او ویل چې سپینې ماڼۍ دا حمله په همغه ورځ وغندله. ایراني چارواکي وایي چې په جنوبي ښار اهواز کې په دې حمله کې د یو څلور کلن ماشوم په ګډون ټول 25 کسان وژل سوي دي. د ایران مذهبي مشر، ولسمشر او نورو چارواکو ویلي چې دا حمله په سیمه کې د امریکا ګوډاګیو رژیمونو کړې ده. د امریکا دفاع وزیر ښاغلی ماتس ویل چې ایراني چارواکو تر اوسه لږ تر لږه درې هیوادونه او یوه تروریستي ډله په دې حمله تورن کړي او زیاته یې کړه وبلیدل سي چې دا لیست نور څومره اوږدیږي. او تمه ده چې د برتانیا صدر اعظم تریزا می به په نیویارک کې د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره په کتنه کې په ایران کې د یوې زندانی ایرانی الاصلي میرمنې د خوشی کېدو غوښتنه وکړي. نازنین زاغری راتکلیف د تامسون رویټرز خبریه بنسټ کارکونکې ده چې د 2016 کال په اپریل میاشت کې د ایران په هوایي ډګر کې ونیول سوه. نازنین زاغری په دې تور چې د ایران د اسلامي نظام د نسکورولو په پلان کې لاس لري په 15 کاله بند محکومه سوې ده. د تریزا می دفتر پرون په یوه بیان کې وویل چې د برتانیا صدر اعظم به د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې له ولسمشر حسن روحاني سره وګوري او تمه ده چې د میرمن زاغری د خوشي کولو په ګډون پر یو لړ مسایلو به خبري ورسره وکړي. د خبرونو پای.
علي بشیر وچې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وویل. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي رادیو کې لوستلی شئ. دغه غرمنی خبری پروگرام که اوری چی ده افغانستان په هرات او غزنی ولایتونو کې د خلکو یو شمېر استاد شکایت کوي چې امنیتی وضعیت ډیر خراب ده. خو د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې هلته به د امنیت ټینګښت لپاره افغان پوځان چمتو وي.
په غزنی، فاریاب، همدارنګ کندوز، هرات هلته مونږ کافي قوتونه شتون لري او ټول امنیتي ځواکونه په ډېرې ښې همغږۍ سره هلته خپل تصفیوي عملیات مخته وړي.
د افغانستان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د نیویارک په وخت پرون شپه د نیلسن منډیلا په سرمشریزه کې برخه اخیستې او په طالبانو او نورو مخالفینو چې تیار دي وسلې کېږدي د سولې او پخلاینې غږ کړی دی. د افغانستان په پام کې لري د جنیو په راتلونکي کانفرنس کې نړیوالې ټولنې ته د خپلو کړیو ژمنو د نتایجو او لاسترونو په اړه راپور ورکړي. سوله د دغه کانفرنس یوه مهمه برخه ده چې خبرې به پې کېږي.
این موضوع بسیار مهم است. یکی از موضوعی که در اینجا بحث خواهد شد موضوع صلح هست و صلح برای ما بدون شک ثبات میاره.
او د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتس د ایران لوري پر امریکا دا تور رد کړ چې وایي په اهواز کې پوروستي حمله کې لاس درلود. ازادي رادیو ته غوښتل راځو لومړی مطلب ته. د هرات ولایتي شورا په دغه ولایت کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه لري. د دغه شورا مرستیال توریالی طاهری د سیشنبې پورس ازادي رادیو ته وویل د هرات په 1416 کې طالبان فعال حضور لري. په ولسی جرګې کې د غزنی استازي هم انتقاد کوي چې حکومت د دغه ولایت په اړه کړې ژمنې نه دي عملي کړي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې د هرات په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د افغان ځواکونو عملیات دوام لري او حالات تر کنټرول لاندې دي. په دې اړه حدیث پردیس یو رپورټ رالیږلی.
په افغانستان کې د مخبر زیاتیدونکو نامنیو په اړه د اندېښنو په دوام د هرات ولایتي شورا وایي چې دغه ولایت د طالبانو له جدي ګواښ سره مخ دی. د دغه شورا مرستیال توریالی طاهری وایي د هرات له 1900 ولسوالیو طالبان په 14 هغو کې فعاله حضور لري او خلکو ته یې ستونزې جوړې کړې. نوموړی انتقاد کوي چې حکومت په هرات کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره لازم اقدامات نه دي کړي.
هرات 19 ولسوالي داره. 19 ولسوالي هرات 13 و 14 ولسوالی هرات تر صرف اداره دولتی تحت کنترل حکومت دیگه
برای قسم دیوی هرات نون نس ولسوالی لری چه طالبان پا دیر لسواغو که فعال حضور لری یوازی ده دغا ولسوالی و مرکزون ده حکومت تر کنترل لاندی دی پا لوی اولار و کلو که طالبان حاکمیت کوی دولتی مامورین تگرا تک نشی کولی و بی پختون زرغون کشک کهنه و گلران ها ولسوالی دی چه امنیتی زواکون و دولتی مامورین و تا امکانات ده حوال لار انتقالیگی
کارمندای ملکی اینا به ولسوالی رفت آمد.
دو خغلی تحریری په خبره په ولسوالیو کې د نامنیو سربیره په هرات خار کې هم په دی ولسوالیو کې قتل د سړی تختونی پیخ او نور جنایي جرمونه زیات شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د افغانستان پولیسي جرګې کې هم د هرات او ځینو ولایتونو د امنیتي وضعیت په اړه جدي اندېښنې مطرح شوې. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي جرګې ته وویل چې کابل، هرات، غزنی، کندوز او سرپل ولایتونو کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د ښاغلی ابراهیمی په خبره د ولسی جرګې د انتخاباتو پر انګیدې کېدو سره وسلوال غواړي چې نامنی پراخ او دغه ملي پروسه له خنډ او ځنډ سره مخ کړي. دا لومړی ځل نه دی چې د یو شمېر ولایتونو د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې مطرح کېږي، خو افغان حکومت تل د حالاتو د کنټرول ژمنه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هغو ولایتونو کې چې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې مطرح شوي د افغان ځواکونو تهاجمي عملیات روان دي چې ښې لاسته راوړنې هم لري. د دغه وزارت ویاند غفور احمد جاوید
په غزنی، په فاریاب، همدارنګه کندوز، هرات، هلته مونږ کافي قوتونه شتون لري او ټول امنیتي ځواکونه په ډېرې ښې همغږۍ سره هلته خپل تصفیوي عملیات مخته وړي او په دې برخه کې چې کومه اندېښنه ښودل شوې دا کاملا بې بنسټه.
په ولسي جرګې کې د غزنی د خلکو استازی علي اکبر قاسمي بیا وایي چې په غزنی کې د وضعیت د ښه کېدو په اړه د حکومت د ژمنو سره سره خلک لا هم اندېښمن دي. د ښاغلي قاسمي په خبره نه یوازې د غزنی بلکې د نورو ولایتونو د امنیت په برخه کې هم د حکومت ژمنې تر عمله ډېر فرق کوي چې په خبره دا شان وضعیت دوام د هیچا په ګټه نه دی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 12 دقیقې کېدونکې دي. راځو دوی مطلب ته چې نیویورک ته د افغانستان د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د سفر په اړه دی. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د نیویورک په وخت پرون شپه د نیلسن منډیلا په سرمشریزه کې برخه واخیسته. دا سرمشریزه د ملګرو ملتونو د 3 عمومي اسمبلی په څنډه کې ترسره شوه. ښاغلی عبدالله یو ځل بیا له هغو افغان وسلوالو سره د سولې او پخلاینې خبرې یاده کړه چې چمتو دي خپلې وسلې په ځمکه کې ږدي. د دې بحث د زیاتو جزئیاتو لپاره همدا شیبه د اجرایه ریاست مطبوعاتي کار فریدون خوازون له موږ سره د ټلیفون په کرخه ده. خوازون صاحب ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی، مننه چې وخت مراکه. ډاکټر عبدالله عبدالله په نیویورک کې څه ویل دي؟
ډېر مننه تاسو او اوریدونکو ته سلام کوم. لکه څنګه چې تاسو موبایل د هوا د اسرائیلي ډاکټر عبدالله عبدالله ملګرو له نو د فریم مشه هغه د
خاغلی خوازون زما غږ درځي، لطفا خپل ځای ته لږ تغییر کوار کړئ چې ستاسو غږ موږ سم نه اورو. مهرباني.
اوس سم شو
مهرباني. او بله اوس سم شو مهرباني.
د هیواد اجرایه رئیس پرون د ملګرو ملتونو د اجرایه مستر مشیزی په حاشیه کې د نیلسن منډیلا د سولې کانفرنس خبرې وکړي چې هغه کې د نړۍ
موږ بیا هم له د اجرایه ریاست له مطبوعاتي سلاکار ښاغلي فریدون خوازون سره د تماس هڅه وکړو. د افغانستان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د نیویورک په وخت پرون شپه ناوخته د نیلسن منډیلا په سولې سرمشریزه کې خبرې کړې دي. د اجرایه ریاست د فیسبوک په پاڼه باندې راغلي چې ښاغلي عبدالله د افغانستان د وضعیت په اړه باندې هلته خبرې کړې، ویلي دي چې افغانان له څلورو لسیزو راهیسې په جګړو کې دي او د جګړو شاهدان دي. فکر کوم فریدون خوازون یو ځل بیا له موږ سره تماس برقرار شو. خوازون صاحب ستړي مشه، بیا هم مهرباني وکړئ خپلې خبرې ته دوام ورکړئ.
بخښنه کوي چې ستونزه پیدا شوه. خبره دا وه چې د هیواد رئیس پرون د ملګرو ملتونو د 3 سمیشتي په شکل کې د نیلسن منډیلا د سولې غونډې ته خبرې کړې دي او په هغه په دې خبرو کې په افغانستان کې د جګړې زیانونه او د جګړې عوامل یو څه پوښتنه کړې دي او ویل چې نړیوالو ته پکار دا چې د سولې د تامین په اړه او د ترهګرۍ او د افراطیت او د جګړو د له منځه وړلو لپاره باید یوازې ژمنې ونه شي. اعتقد چې په دغه سلاحو شاورو باندې بحث وکړو چې هغه عملی پایلې ولري. په هغه اجرایي رئیس ویلي څه چې په دې غونډه کې نن بحث کېږي، افغانان له تیرو څلوېښتو کالو راهیسې شاهدان دي، هغه ویني، د هغې درد حس کوي او د هغوی نه متضرر دي. نو په دې خاطر موږ تر هر چا ډېر د سولې او ثبات په اهمیت ډېر پوهېږو او اړتیا ده چې د نړۍ مشران او ولسونه سره لاس ورکړي.
مننه ښاغلي عبدالله. انتونی ګوتریش د ملګرو ملتونو سرمنشي او همداراز د ایران له ولسمشر سره هم خبرې کړي. لنډ په دې اړه وایي، بیا به وروستۍ پوښتنه د جنرال اسمبلی په اړه وکړو.
د ولسمشر سره اجرایي رئیس لیدلی دي او هغه لومړی د هوز په ولایت کې کومه تاګریزه پېښه رامنځته شوې ده، هغې تسلیت یې وړاندې کړی د ایران ولسمشر او ملت ته، او ویلي دي چې افغانستان له ډېر وخت راهیسې د قربانۍ د تروریزم قرباني دی او اړتیا ده چې د سیمې هېوادونه خصوصا ایران او افغانستان او د سیمې نورو هېوادونو په ګډه صادقانه ډول باندې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي تر څو دغه ګواښونه په سیمه کې شته له منځه لاړ شي. غرازی له د ملګرو ملتونو له عمومي سرمنشي سره لیدلې دي او د افغانستان د وضعیت او پرمختګونو په اړه، خصوصا د ټاکنو په اړه چې کوم پرمختګونه شوي دي، په دې اړه معلومات ورکړي دي او همدارنګه کومې ستونزې چې وي ویلي، غوښتنه کړې ده چې نړیوال باید په افغانستان کې د پرمختګونو د تقویت په خاطر باید همکاري وکړي او ډاډ ورکړي چې افغانستان حکومت د رڼو او شفاف او بااعتباره ټاکنو ته د بایومیټریک سیستم نه څخه استفاده
ژوند دی. اخیری پوښتنه چې لند وخت هم لند لرو، په عمومي اسمبله کې به چې کله وینا کوي ښاغلی عبدالله، کوم مهم مسایل ته اشاره کوي؟ کله لند راته وویل لطفا.
مهمه خبرې په افغانستان او سیمه کې د سولې د امنیت په تضمین لتراګری سره په موګړې او رښتینی مبارزې په سیمه کې د ترهګرو پټنځایونه د دې لمنځه وړلو باندې اشاره وکړي. متاسفانه تر اوسه هم دوام لري او همدارنګه د راتلونکو ټاکنو په اړه او د نور مسایلو په اړه هم خبرې وکړي. او مهمه خبره وایي د نشه یي توکو د قاچاق او انساني قاچاق د مخنیوي او همدارنګه په افغانستان کې دشته اقتصادي فرصتونو او نور مسایل په اړه خبرې.
مننه کوم. فریدون خوازونو د افغانستان د اجرایي ریاست مطبوعاتي سلاکار چې په نیویورک کې د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله د خبرو په اړه باندې موږ ته جزئیات راکول. تمه ده ښاغلی عبدالله سبا د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې خبرې وکړي. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه اکرام الله اکرام وایي.
د افغانستان د برښنا شرکت لازیزی بانک سره د برښنا د بل د انلاین تحویلي خدماتو قرارداد لاسلیک کړ. د برښنا شرکت وین وحید توحیدی نن ازادي رادیو ته وویل چې د دغه سیستم لمخې هغه کسان چې په لازیزی بانک کې پیسې ولري د موبایل لاري کولای شي د برښنا بلونه اجرا کړي. دی وایي چې د دې سیستم لمخې باید پیریدونکي د برښنا د بل نمبر سیستم ته داخل کړي چې لمخې به له بانکي حسابه د برښنا لګښت وګرځول شي. خغل توحیدی وایي چې دا د برښنا د بل د تحویل لپاره یو ښه سیستم دی چې د برښنا شرکت پیریدونکو ته ډیر سهولتونه رامنځته کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په تیرو شپاړسو کلونو کې امنیت د افغان پانګوالو لپاره لویه ستونزه بلل کیږي. د دغه اتاق مرستیال خانجان لکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ستونزو له کبله په هیواد کې د پانګونې کچه ټیټه شوې ده او دا مسله ورځ تر بلې د پراختیا په حال کې ده. دی وایي په افغانستان کې پانګوال د مال او ځان د امنیت د خوندیتوب ډاډ نه لري او ناامني په کاروبار منفي تاثیرات لرلی دي. د خغل لکوزی په خبره کې حکومت د امنیتي ستونزو مخه ونه نیسي نو په افغانستان کې به د پانګې اچونې کچه ورځ تر بلې راټیټه شي. او نن د کابل په بازارونو کې پومده ډول د ځینو خوراکي توکو بای په دې ډول دی. په بوجه قزاقي وړ 1350 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجه 1480 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجه 2060 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1070 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 850 او یو لیټر ډیزل په 550 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسی پاوند 90 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایرانی تومن 15 افغانۍ 60 پوله او زر پاکستانی کلداری 500 افغانۍ.
اقتصاد اقتصادي خبرونه هم لکه نور خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه باندې لوستلی شي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس د ایران له لوري پر امریکا دا تور رد کړ چې وایي په اهواز کې په وروستۍ حمله کې لاس درلود. جیم ماتیس د ایران ادعا غیر منطقي بللې. د ایران په اهواز ښار کې د شنبې په ورځ پر یو پوځي پریډ په حمله کې 15 تنه ووژل شول او 6 تنه نور ټپیان شول. د امریکا دفاع وزیر پرون په پنټاګان کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حملې په ورځ بیان خپور کړ او حمله یې وغندله. فرشتي جلالزی دغه مطلب تعقیب کړی هم دا اوس سره په سټوډیو کې د فرشتي جیم ماتیس په دې اړه چې ایران ولې امریکا تورنه کړي چې په اهواز کې په وروستۍ حمله کې لاس لري څه وویل؟
د امریکا د متحدو ایالاتو د ملي دفاع وزیر په دې ارتباط وویل چې دا چې د ایران چارواکي د دوی په باره کې داسې خبره کوي هیڅ منطق نه لري. جیم ماتیس په پنټاګون کې خبریالانو ته وویل چې ایران چې هغوی تر اوسه لږ تر لږه پر دریو هیوادونو تور پورې کړی، یعنی ایران او په یوه تروریستي ډله، نو هغه وویل وبکتل سي چې د ایران لوري دا لیست نور څومره اوږدېږي. هغه وویل چې دا به شوی چې ایران مخکې تر دې چې خبرو ته خلاصه کړي خپلې خبرې ته پام وکړي. په اهواز کې تر حملې وروسته د یادونی البته د یادونی ورده چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت‌الله علی خامنه‌ای دا وکړه چې حمله کوونکو د امریکا لوري ملاتړ کړي او سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو پیسې ورکړي. خامنه‌ای ویل هغو کسان ته به سخت سزا ورکړي چې د دې خونړۍ پېښې شاته یې لاس درلود. خو په اهواز کې د روسي حملې مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش واخیست او تر څنګ یې د ایران د حکومت ضد عربي ډلې اهواز د ملي مقاومت غورځنګ هم دا کړی و چې حمله دوی کړی ده. د امریکا دفاع وزیر پرون په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل چې د ایران لوري دغه چخصلو خبرداروي ته اندېښنه نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم له فاکس نیوز ټلویزیون سره پرون په مرکه کې پر دې مسله خبري وکړه او په احواز کې روسي حمله یو غمیزه وبلله. مایک پومپیو وویل چې امریکا په حمله کې هیڅ رول نه درلود.
مننه. د حملې مسولیت کومې ډلې یا ډلو اخیسته او په دې اړه له ایرانه نوې خبرونه څه دي؟
د حملې مسولیت داعش اخیسته او تر څنګ د ایران د حکومت ضد عربي ډلې د اهواز ملي مقاومت غورځنګ دا ادعا کړې چې دوی حمله کړې ده. د اهواز خلکو پرون چشمیرې زرګونه بلل سوی د اهواز پر لارو سرکونو مارش وکړ او د حملې د قربانیانو د ویر مراسم یې ترسره کړل. همداراز د ایران ولسمشر پرون د ملګرو ملتونو په مرکز کې د نیلسن منډیلا د سولې غونډې ته وویل
و تصمیم دولت هم را برای مبارزه جدیتر با
انواع دای وای چیز د خپل دولت لوري د تروریزم له هر ډول سره د جدي مبارزه اعلان کوم. په هواس کې د شنبه د ورځې پرېد د ایران او عراق د جګړې د پایل د کلیزه په مناسبت تر سره کیدو.
بله، مننه کوم فرشته جلال زی وچی د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د ورستی خبرګون پاره مختجوزیات راکړل. جیم ماتیس ویل د ایران له لوري په امریکا دا تور رد کړ چې وایي په احواز کې پرسته حمله کې لاس درلود.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
افغانستان په پام کې لري د ژنیو په راتلونکي کانفرنس کې نړیوالې ټولنې ته د خپلو کړو ژمنو د نتایجو او لاسته راوړنو راپور وړاندې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا کانفرنس د افغان دولت لپاره یو لوی فرصت دی چې خپلې لاسته راوړنې او پرمختګونه نړۍ ته وښيي. تمه ده د ژنیو په کانفرنس کې به د افغانستان د سولې بهیر او پرمختګونو په اړه هم بحث وشي. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
افغان دولت په برکسل غونډه کې د خپلو کړیو ژمنو پایلې او لاسته راوړنې د ژنیو په راتلونکي کانفرنس کې نړیوالې ټولنې ته وړاندې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې خبر په اعلان سره ټینګار کوي چې دا کانفرنس په افغان دولت ته یو ښه چانس وي چې د سیمه ییز اتصال، اقتصادي پرمختګونو، د آزادو او عادلانه انتخاباتو ترسره کولو، په دولت کې د اصلاحات راوستلو، خلکو ته د خدماتو رسول او نورو برخو کې د دولت هغه پرمختګونه نړیوالې ټولنې سره شریک کړي چې د برکسل په غونډه کې کړیول. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی ازادي راډیو ته ویل چې د ژنیو د غونډې اهمیت پدې کې دی چې د افغانستان د سولې په اړه به هم خبرې وسی.
این مورد مثال مهم است، یکی از مواردی که در اینجا بحث خواهد شد مورد صلح است و صلح برای ما بدون شک ثبات میاره و ثبات
دی وی صلح یو ډیر مهم مورد دی چې بحث به اوربندی وسی. بلا شک چې صلح به موږ ته ثبات راوړي او ثبات ټول امنیتي او اقتصادي ارزښتونه رانغاړي. دغه راز به موږ خپلې ټولې لاسته راوړنې له نړیوالې ټولنې او خپل متحدینو سره شریک کړو. د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه پر ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې یوې ګډې معلوماتي غونډې ته ویلي دي چې د سولې په تړاو د افغان دولت هلې ځلې که څه هم د هیلو یو څرک دی، خو د صلاح الدین ربانی په خبره لا هم دولت له ټاکل سوي هدف څخه لیرې دی. ښاغلی ربانی دغه راز ټینګار کړی چې له نړیوالې ټولنې څخه تمه لري چې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې په پروسه کې له افغان دولت سره همغږي وسي. ټاکل سوي د ژنیو راتلونکی کنفرانس د روان میلادي کال د نومبر پر 28مه ترسره سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله ښودلی چې افغان دولت وکولای سي په همدې غونډه کې د خپلو پرمختګونو په شریکولو سره د افغانستان پر وړاندې د نړۍ اعتبار یو ځل بیا تجدید کړي. د ناټو د 9 غړو هیوادونو مشرانو د روان کال د جولای پر 12 د افغانستان په اړه غونډه درلوده چې د افغانستان پر امنیت سربیره د دغه هیواد د ښې حکومتوالۍ، د بنسټونو پر جوړېدو، د آزادو او عادلانه انتخاباتو په ترسره کېدو او دغه راز پر نورو اقتصادي او ټولنیزو پرمختګونو ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره د روان کال د ډسمبر په لومړیو کې به د استانبول پروسې اتمه غونډه په ترکیه کې ترسره سي او هلته به په اقتصادي برخو کې د افغانستان پر ژمنو او پرمختګونو بحث وسي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس به هم اجمل تورمان ته غوښ شو چې د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصره یې لوستي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې پر بیلابیلو موضوعاتو لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې د خپل نننۍ غړي په یو مطلب کې د افغانستان د ولسي جرګې په حواله لیکلي چې سرپل، هرات او غزنی ولایتونه د سقوط له ویرې سره مخ دي. په مطلب کې راغلي چې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ویلي امنیتي ارګانونه باید د یادو ولایتونو امنیت ته جدي پام واړوي. د مطلب لیکوال د نوموړي په حواله دا هم لیکلي چې د ولسي جرګې انتخابات نږدې دي او دښمن هڅه کوي چې امنیت ګډوډ کړي، خو په خبرې امنیتي ځواکونه یې باید په یوې معاصرې ستراتیژۍ سره مخه ونیسي. ورځپاڼه لیکي دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې افغان امنیتي چارواکو هم په افغانستان کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې د سیګار په حواله لیکلي چې افغانستان سره نړیوالو مرستو په دغه هیواد کې جنگ سالاران پیاوړي کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتش لیکلي چې د دغو مرستو زیاته برخه په دوبۍ کې د افغان جنگ سالارانو بانکي حساب ته انتقال شوي او پرې لوکس کورونه او موټرې اخیستل شوي. په مطلب کې د جان سبکو په حواله راغلی چې د امریکا په ګډون د افغانستان تمویلونکو هیوادونو په خپلو به حساب او به څارنې مرستو سره په دغه هیواد کې اداري فساد ته زمینه برابره کړې. ورځپاڼه دا هم لیکي چې د هڅو باوجود په افغانستان کې فساد نه دی کم شوی او طالبان لا هم د مخدره موادو د غیر قانوني تجارت نه ګټه اخلي او له ترلاسه شویو پیسو خپلې لیکې پیاوړي کوي. انیس دولتی ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف په ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تړل شویو دفترونو دروازې په مشروط ډول بیرته پرانیستې دي. ورځپاڼې لیکلي یاد ائتلاف ویلي چې په یو شرط به دا دروازې بیا نه تړي چې کمیسیون د بایومیټریک سیستم جزئیات له دوی سره شریک کړي.
تاسو لا پیغامونو
ازادي رادیو ته غوښتا. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د خلکو غوښنو فکر کوم چې ستونزې درلودله، خو بیا هم د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې مو په لومړي سر کې دا واوریدل چې په هرات او غزنی ولایتونو کې د خلکو استازي له امنیتی وضعیت شکایت کوي. خو د افغانستان دفاع وزارت ژمنه وکړل چې په دغه ولایتونو کې کافی اندازه قوتونه ځای پر ځای شوي او خلک دې اندېښنه ونه کړي. همدارز مو د اجرایه ریاست مطبوعاتي سلاکار سره هم خبري واوریدې. هغه په نیویارک کې د ډاکټر عبدالله د سفر په اړه باندې موږ ته جزئیات راکول. ښاغلی عبدالله د ملګرو ملتونو د دریاویمې عمومي اسامبلې په څنډه کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني، د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونی ګوتیرس سره خبرې کړي. همدارازي په نیلسن منډیلا سرمشریزه کې د افغانستان د سولې په اړه هم بحث کړی دی، او ټول هغه کسان چې تیار دي خپل وسله په ځمکه کېږدي د سولې او پخلاینې بهیر ته رابللی دي. اوس به هم راشو د کرکټ موضوع ته. د افغانستان او هند د کرکټ ملي ټیمونه به نن د آسیا جام په لوبو کې خپل او د څلورو غوره ټیمونو وروستۍ لوبه کوي. دغه لوبه د افغانستان په وخت په 4 بجو په دوبۍ کې ده. د افغانستان ټیم داسې وخت له هند سره مخ کیږي چې خپلې دوه د څلورو غوره ټیمونو لوبې په بنگلاديش او پاکستان باندې بایللې دي، او هند بیا د دواړو ټیمونو په وړاندې بریا خپله کړې ده او فاینل ته وتلې ده. تمه ده چې د هند سره په فاینل لوبه کې د پاکستان او بنگلاديش د لوبې ګټونکو ټیم مخ شي. خو د افغانستان ټیم په ګروپي دور کې هم د بنگلاديش ټیم مات کړی او همې سریلانکا لمخې لری کړی و.